سم تاندې څنګه او درسي سات خبرونه ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې بواوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مالي مشکلات په حلولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوي په پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې یو چې یوازې وم، بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې بکیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس رورو مې زړه دار چې نه توري دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وسایلو لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتی دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټول باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه کومه وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره لپاره یو غواخ شي، نو ډیر ځوانان د دین نه هلی شوی دي چې زما لیاقت یا زما دغه کوم وړتیا چې زه لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسطونه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه ورته خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کینی وای یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شوی.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې په هیکې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کیږي زړه نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دای د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بیاعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، د سې او چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نکي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده او حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حد ته باید ورسیږم، که بیخي دیغه حد ته ونه رسیږي دیغه نیمایي ته خو به ورسیږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاو یو هله وهله بل اخره سټیسفای سي اشباسي او خوسیج. دریم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډیری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی دې په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلی کړي د ژوند او د دوی حالت بدلی کړي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخه په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزي وضعي، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې، او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه، تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل، او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و، او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه، او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وې، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي، هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې، او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه اثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه احرامونه. هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غواګیست. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغه عمره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېلو. د ملي فرهنګي حاصل په لوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لن معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابی تر لاسه کړه د پوشنګ د شهر مشریه د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د شهر مشریه ورسپارلې و عباسیانو لدی څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې د دنده تر لاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمينه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته لدې د عباسي خلافت په لوړ مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه و چې طاهر خراسان ته راغی لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبور کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي پښتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې ویل طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وجوه په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړې عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډیر شوي نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره شی اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامونان یې په دندو ګماري چې د یو زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یاندې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولې ده او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پریکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو، نو له دې امله حالات خراب او بے نظم وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وي لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو، دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه کړی دی. موږ د جمهوریت تړون انګلیسیانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزی په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1955 میلادي د جمهوریت درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ پر راتلونکي درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفاده هغه جواب کړي. تربل درسی ساتم او په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
کته تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی